پاپنستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې پاپنستان کې د اوربند د ټینګېدو او د جګړو د کمیدو غوښتنې بیا بیا تکرار شوي. له څو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو راپورونه زیات ورکول کیږي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. چارواکي په ننګرهار او لوګر کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په پاکستان کې د دوو ریلګاډو د ټکر په نتیجه کې شاوخوا 10 مسافر مړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې غواړي له خپل امریکایي سیال سره د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیکي پروژې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سر رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قل اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. د قل اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه وسلول طالبان د مرکز پولي عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وځوروي. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. خود دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې پرون او تیر شپه په لغمن او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل سوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته زیات وخت د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کوي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یک شنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پېښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یو غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشئی مواد بو موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کبرر وي که ځای وي اول به نصیحت به تکو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانې امنیت ته دغه به موږ سپرو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې که چا د خوښۍ په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 40,000 افغانۍ جریمه ورکوي. نن سهار د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریلګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړ شوي دي. د خبري ایجنسونو په حواله د سند ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 1500 تر شلو پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریلګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریلګاډو له ویجاړو سویو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریلګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریلګاډو کې 3000 ډیر مسافر روان وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلینسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په ژنیو کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی د امریکا له اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت او ځای کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یو واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلی. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې دلې لخوانی ولسوی دي. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یکشنبه په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده. کله چې مخابره قطع کېږي په دې معنا چې ولسوالۍ سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپله هڅه وکړه، ځکه جنګ تېره شپه ختم شوی و، مګر 15 بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تانګي ازو په نوم یو کلی ته شاته کړی دی. خو له طالبانو سره یې سازش نه و کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوي.
په غور کې وسلوالو طالبانو یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولي او ادعا یې کړې چې جنګیالیو د امنیت قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د 4 تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسیدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصر ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصر د سقوط پیښه نه ده تایید کړې، خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یکشنبه ناوخته د قیصر د امنیه قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصر د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبه په شپه د قیصر، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصر د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندې شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
پنځوس کلنه چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده.
هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دوه کونډو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تږی یم او در پدره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوې کونډې سره له ماشومانو راپه غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږی یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي ترڅو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توپونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو ورستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنۍ مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځایه شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې دا اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې په جګړو کې د بشري حقونو د نقص د اندېښنو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بشري حقونو نقص له ډېرې مودې راهیسې په بللبسې توګه روان دی او له افغان ولس څخه د ژوندانه او پرمختګ حقونه هم اخیستل کیږي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د جګړې شدت او د سولې لپاره نه ژمنتیا به دغه وضعیت لا پسې ترینګلی کړي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د مشرې هغه څرګندونې هم راخیستې چې د مذاکراتو په دواړو ټیمونو یې غږ کړی چې ژر تر ژره سوله راولي او رامنځته شوي خونړي او وحشتناک وضعیت ته د پای ټکی ورکړي. د لیکوال په وینا د بشري حقونو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په هیواد کې تپل شوي جګړه لا پراخه شوې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د سولې لپاره هڅې په ټپه ولاړې دي او آن پرون هم د بلخ د امنیه قوماندانې مخې ته د موټر بم چاودنې له امله د ملکي وګړو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرخط ورځپاڼې هم د جګړو د پراخېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې پوښتنه کړې چې کوم لاملونه دي چې جګړه یې له کلیو تر ولسوالیو او بالاخره د ښارونو تر دروازو رسولې ده. لیکوال د نامنیو لوی لامل مرکزي حکومت یاد کړی چې په وینا یې سرچېرې په مېړانه جګړه او دفاع کوي خو چې محاصره وي د مرکز چارواکي حتی غږ هم نه اوري. ورځپاڼې ادعا کړې چې ستونزه د نظامي ادارو په رهبري کې ده چې په وینا یې حتی د خپل سرتېري له حال نه خبرېږي او په لوی لاس سرتېري مجبوره کړي چې پوستې ورخوشې کړي. او مسیر ورځپاڼې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راتلو ته اشاره کړې او پوښتلي چې د خلیلزاد د دې ماموریت اصلي موخه څه ده او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا دریځ څه دی. وړاندې راغلي که څه هم خلیلزاد به د سولې شعارونه ورکوي او په دې اړه به سفرونه هم کوي، خو امریکا له عملي سیاست څخه ښکاري چې دوی په افغانستان کې د سولې په لټه کې نه دي او غواړي چې دلته جګړه او وژنې دوام وکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د جګړې دوام لپاره